کې پر زده کړو بوختي د نور افغانستان په شان خوست کې هم لدریو کلونو راهیسې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلې دي او هغوی منځنیو ثانوي او لوړو زده کړو ته لاسرسی نه لري.
لدې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. شپږ نیمې بجې سوې. په څو شېبو کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام تکرار اوریدلی سئ. خو اوس د دې ساعت مهم خبرونه یو ور بیا. د فرانسې د ټوریزم ضد څارنوالانو پرون ویلي پولیسو یو 22 کلن افغان چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې له خپل یو هیوادوال سره په ارتباط کې وو د یوې حملې د طرحې په شک نیولی. څارنوالانو په ویلامیه کې ویلي دغه کس چې د سې شنبې په ورځ د فرانسې په جنوب لویدیځ کې نیول سوی د اسلامي دولت ډلې یا داعش په ملاتړ تورن دی. په فرانسه کې دغه نیول سوی 22 کلن افغان له خپل هغه 22 کلن هیوادوال سره په ارتباط کې وو چې په امریکا کې نیول سوی. د نصیر احمد توحیدی په نوم دا کس د چهارشمې په ورځ د امریکا د متحده ایالاتونو په اوکلاهاما ایالت کې ونیول سو او په دې تورن سو چې غوښتل یې په نومبر میاشت کې د ولسمشري ټاکنو په ورځ د خلکو په ګڼه ګوڼه کې حمله وکړي. دغه قضیې ته یوې نږدې سرچینې ویلي دغه دواړه ورونه دي خو فرانسوي څارنوالانو دا موضوع تایید کړې نه ده. په امریکا کې ډېری مشکوک کس د ټلګرام له لارې هلته له چا سره په ارتباط کې و چې د تحقیقات فدرال ادارې یا ایف بی آی د داعش لپاره د کسانو استخداموونکی بللی دی. ویل سوي امریکایي چارواکو په دې اړه خپلو فرانسوي همکارانو ته خبرداری ورکړی چې په فرانسه کې د عمده مشکوک کس په ګډون د یوه 20 کلن او یوه 30 کلن کس د نیولو سبب سو. عمده مشکوک کس په توقیف کې دی خو دوه نور نیول سوي کسان خوش شول. د طالبانو دوه مخالف ډلو ادعا کړې چې په کابل او غور ولایتونو کې طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې. د افغانستان د ازادي جبهه په خپل ایکس شبکه کې لیکلي چې د دوی ځواکونو تیر ماښام د کابل په دارالامن سیمه کې پر هغه رینجر موټر چې د طلحه په نوم د طالبانو د استخباراتو د نوي ادارې سرګروپ یې لیږداوه حمله کړې. وړاندې ویل سوي چې په دې حمله کې د طالبانو د استخباراتو درې پوځیان وژل سوي او بل ټپي دي. تر دې مخکې د افغانستان ځینو کورنیو رسنیو په دې سیمه کې د چاودنې خبر ورکړی وو. بل د افغانستان د ملي مقاومت جبهه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د دوی ځواکونو په غور کې څلور طالبان وژلي. دغه جبهه ویلي دا حمله پرون تر غرمې مخکې د 400 ولسوالۍ پر لویه لار شوې ده. په خبر پاڼه کې ویل سوي چې د طالبانو وسلې او مهمات د ملي مقاومت جبهه لاس ته ورغلي دي. طالبانو د دغو ډلو د ادعاو په اړه څه نه دي ویلي. او ازادي راډیو هم په بې پرې ډول دغه ادعاوې نسي تاییدولی. د طالبانو عدلی وزارت وایي د صنعتي سیمو قانون د دوی د مشر ملا هیبت الله تر توشیح وروسته نافذ او په رسمي جریده کې خپور سو. دغه وزارت پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د صنعتي سیمو قانون شپږ بابونه یولس فصلونه او شپږ مادې لري چې په دې کې د دولتي خصوصي او مشارکتي صنعتي ساحو د جوړولو پراختیا او څارنې یو د ساحو ته د مځکې ویشلو او د صنعتي ساحو جوړولو لپاره غوښتونکو ته د مځکو د ویشلو د شرطونو په اړه حکمونه راغلي. ځینې حقوق پوهان وایي دا چې طالبان داخلي او بهرنۍ مشروعیت نه لري د قانون جوړولو بنسټونه لغوه کړي نو د قوانینو د تصویب صلاحیت هم نه لري. طالبانو تر دې مخکې د امر بالمعروف د قانون د توشیح خبر ورکړی وو، هغه قانون چې ډېر انتقادونه ورباندې کیږي. په لبنان کې د مسیحیانو د یو لوی ګوند مشر وی د نوي ولسمشر انتخاب له سیاسي په ټاپه ولاړ حالت څخه د وتلو او د اسرائیل او حزب الله ترمنځ د اوربان اصلي ټکی دی. حزب الله د واشنگتن لخوا د یو ترهګری ډلې په توګه پیژندل کیږي خو اروپایي ټولنې د دې ډلې یوازې وسلواله څانګه په تور لیست کې شامله کړې ده. د اوکران ولسمشر ولودیمیر زلینسکی وایي اوکراني ځواکونو د روسي پوځیانو هغه حادثې شنډې کړې چې له کورسک سیمې د دوی د ایستلو لپاره کوي. تبد اصل کې دا چې پرون د څلورویشتو ساعتونو پر مهال د روسي پراکیټي حملو کې د لږ تر لږه 50 ملکي اوکراینیانو د وژل کېدو خبر ورکړل سو. د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي راډیو لدی اونۍ پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او درنښت. د لوبو له میدانه ونیزي سپورتي خبرونې ته مو زه بختیار ساحل هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ د افغانستان الف لوبډلې د درې اړخیزو سیالیو په موخه عمان ته سفر کړی دی. د آسیا په ایمرجنګ جام کې د افغانستان سیالان معلوم شول او د سیالیو نیټې په ډاګه شوې. د ښځو ترمنځ په پیل شوي شلوري نړیوال جام کې آسټرالیا او انګلستان مخکې دي. د افغانستان په فرسټ کلاس سیالیو کې د میوند اتلانو پرله پسې سیالۍ ګټلې دي. د فوټبال فدراسیون له لوري د افغانستان په بیلابیلو زونونو کې سیالۍ پیل شوې دي. انګلستان د پاکستان پر وړاندې په لومړی ټیسټ لوبه کې چټکه توپوهنه پیل کړې ده او نیوزیلند د هندوستان پر وړاندې د ټیسټ سیالیو لپاره لوبډله اعلان کړې ده. په خبرونه کې نور مطالب هم شته. د خبرونه پیل عمان ته د افغانستان الف یا افغان ابدالیان لوبډلې د سفر لپاره کوو. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د خبر پر اساس د ځوانانو یا الف لوبډلې د درې اړخیزو سیالیو په موخه د دوشنبه په ورځ د اکتوبر په 8 نیټه عمان ته تللې ده. خبر زیاتوي په دې سفر کې به افغانستان له عمان او هانګ کانګ سره په یو درې اړخیز تورنمنټ کې برخه واخلي. دغه سیالۍ به د اکتوبر په 14 او 14 نیټه وي او دوه مخکښې لوبډلې به د اکتوبر په 15 نیټه پیلو به ترسره کړي. تر یادې سیالۍ وړاندې د افغان لوبډلې عمان ترمنځ د اکتوبر په 9 او 10 دوه شلوریزي تمریناتي سیالۍ هم پلان شوې دي. کرکټ بورډ د دې سیالیو لپاره د درویش سولي په لوبډل مشرۍ 15 کسیزه لوبډله اعلان کړې ده چې صدیق الله اتل، زبید اکبري، نومان شاه، وفی الله ترخیل، شاهد الله کمال، محمد اسحاق، شرف الدین اشرف، ننګیالی خروټه، کریم جنت، قیس احمد، علام احمد غزنفر، فریدون داودزی، عبدالرحمن او بلال سمیع پکې شامل دي. په خبر کې ویل شوي دي چې تر یادو درې اړخیزو سیالیو وروسته به د افغانستان د ځوانانو یا ایمرجنګ لوبډله په آسیا جام کې هم برخه واخلي چې د اکتوبر په 13 نیټه په عمان کې ترسره کیږي. د کرکټ آسیایي شورا د معلوماتو پر اساس په ایمرجنګ کپ کې به د افغانستان لومړۍ سیالي د اکتوبر په 13 نیټه له سریلانکا سره وي. دغه راز دویمه سیالي به د اکتوبر په 16 نیټه له بنګلاديش سره او وروستۍ لوبه به د اکتوبر په 22 نیټه له هانګ کانګ سره وي. د آسیا ایمرجنګ سیالیو کې د افغانستان پر ګډون سربیره ځینې نور آسیایي هیوادونه هم برخه لري. په الف ګروپ کې د سریلانکا الف لوبډله، د بنګلاديش الف لوبډله، د افغانستان الف لوبډله او هانګ کانګ لوبډلې سره لوبې کوي. دغه راز په بی ګروپ کې د هندوستان الف لوبډله، د پاکستان الف لوبډله، د اماراتو او عمان ملي لوبډلې سره سیالۍ لري. دغه سیالۍ د عمان په قربتوب د یاد هیواد په مسکت یا پلازمینې مسکت کې ترسره کیږي. اوس د خزو شلوریز نړیوال جام ته ورګرځو. د کرکټ نړیوال شورا له لوري په عربي متحده اماراتو کې د 10 هیوادونو ترمنځ د خزو شلوریز نړیوال جام پیل شوی دی چې په دغه سیالیو کې تر دې دمه د استرالیا او انګلستان لوبډلې تر نورو مخکې دي. دغه سیالۍ چې د شارجا، دوبی او ابوظبی په لوبغالو کې ترسره کیږي، استرالیا په الف ګروپ کې تر خپلو سیالانو وړاندې ده. استرالیا په دوه سیالیو کې 2 سره ګټلې دي. پاکستان بیا په الف ګروپ کې دویم مقام لري، نیوزیلند دریم، هندوستان څلورم او سریلانکا 5م مقام کې ځای لري. په بی ګروپ کې بیا انګلستان تر نورو مخکې ده چې په دوه لوبو کې 2 ګټلې دي. ویسټ انډیز، سویلي افریقا، بنگلاديش او سکاټلند یو په بل پسې قرار لري. د خزو شلوریز نړیوال جام ټاکل شوی دی چې د اکتوبر تر 16 نیټې پورې دوام وکړي. ټول ټال به په یاد نړیوال جام کې تر پیلو به پورې 23 لوبې سره ترسره شي. تر دې دمه د دغه سیالیو په مخکښو توپچونکو کې د استرالیا میگن سکاٹ قرار لري چې په دوه لوبو کې شپږ لوبغاړي سوځولې دي. همدارنګه د نیوزیلند لوبغاړي روس میری میر هم شپږ لوبغاړي سوځولې دي او د نیوزیلند بلې توپچونکې امیلیا کیر 5 وکټې اخیستې دي. د مخکښو منډه جوړونکو په قطار کې بیا د سویلي افریقا لورا تر نورو مخکې ده چې په 3 لوبو کې 141 منډې کړي دي. همدارنګه د ساوت افریقا بله لوبغاړی تزمین برایټس هم په 3 سیالیو کې 114 منډې جوړې کړي دي او د انګلند ډنی ویټ بیا دریم مقام لري چې په 2 لوبو کې 74 منډې جوړې کړي دي.
ورزش مو لا ایتیاط لري ساتي.
د افغانستان کرکټ بورډ له لوري د احمدشاه ابدالي څلور ورځنیو سیالیو په ترڅ کې تر دې دمه د میوند اتلانو لوبډله تر خپلو سیالانو ډیره مخکې ده. د فرست کلاس دغه سیالۍ چې د ننګرهار ولایت په دوو لوبغالو کې جریان لري، د میوند اتلانو په څلورو سیالیو کې څلور واړه ګټلې دي چې د نمرو مجموعه درې نوي ده. ورپسې د مایپر سټار لوبډله قرار لري چې په څلورو سیالیو کې دوه ګټلې، دوی بایللې دي او نمرې یو څلوېښت دي. د هندوکش سټرایکرز لوبډله بیا په څلورو سیالیو کې یوازې یوه ګټلې ده او دوه دېرش نمرې لري او درې لوبې بایللې دي. همدارنګه د پامیر لیجنډز لوبډلې هم په څلورو سیالیو کې یوه لوبه ګټلې ده، درې بایللې دي او دېرش نمرې لري. د دغو سیالیو په ترڅ کې تر دې دمه عثمان نوري تر ټولو مخکې ده. هغه په وو لوبه کې څلور سوه پنځه اویا منډې کړې دي، چا چې په یوه لوبه کې درې سوه نهه دېرش منډې وکړې. د افغانستان د فرست کلاس کرکټ په تاریخ کې په یوه پاړۍ کې د زیاتې منډې جوړونې ریکارډ هم په خپل نوم ثبت کړ. ورپسې بهیر شاه محبوب قرار لري چې پاتو سیالیو کې درې سوه درې اتیا منډې کړې دي. دغه راز ناصر جمال دریم مقام لري چې په پنځو لوبو کې یا پنځو پاړیو کې دوه سوه پنځه اویا منډې کړې دي. د زیاتو وکټ اخیستونکو په قطار کې بیا د میوند اتلانو لوبډل مشر یمین احمد زید دی. هغه په اتو پاڼیو کې پنځه ویشت لوبغاړي سوځولي دي. دغه راز ضیاء الرحمن بیا په اوو پاڼیو کې نولس وکټې اخیستې دي او بشیر احمد په اوو پاڼیو کې اتلس لوبغاړي سوځولي دي. باید وویل شي چې د افغانستان د فرست کلاس سګنیو سیالیو پای لوبه د دوو مخکښو لوبډلو ترمنځ د اکتوبر په دوه ویشتمه نیټه د ننګرهار په غازی امان الله خان لوبغالي کې ترسره کیږي. د دغو سیالیو په تړاو د میوند اتلانو د لوبډل مشر یمین احمدزی لنډې څرګندونې درته خبرو.
یقینا چې په دې میچ کې سپیشلی ډېر ښه ټیم ورک، ټیم ایفرټ، یوازې یو کس ته کریډیټ نه ورکوم، ټول ټیم ډېر ښه ایفرټ وکړو او د هماغه ایفرټ نتیجه وه چې دا نننی میچ مونږ وګټه. که مونږ تاسو وګورو وکټ کې هغومره موومنټ نه و لکه څنګه چې په پرون ورځو یا هغه تېره ورځ باندې وو. وکټ هم سیده شوی وه، بیټنګ پې اسانه کېده، بال هم ډېر زور شوی و، خو مونږ ایز ا بالنګ یونټ ډېر ښه بالنګ تر سره کړ او په لائن او لینث باندې فوکس ډېر زیات و. کوشش هم همدا و چې ښځه کې بالنګ تر سره کړو او مخالف ټیم ته د منډو یا د رنزونو کولو موقع اسانه یې سره په لاس ورنه کړو. که وګورو مونږ په اوله پاڼۍ کې په یو سلو نهه نوي منډو باندې اوټ شو، اوله ورځ باندې وکټ پسته وه، لږ ټایم یې ورکوو بیټنګ ته. زمونږ بیټسمینانو خپله هڅه وکړه پوره پوره چې لږ ډېرې منډې جوړې کړو، خو په هغې کې پاتې راغلل. بیا په دویمه ورځ باندې وکټ لږ راوچه شوه او کم ګراس چې وو هغې نه بال کټ کېدل شروع شول. نو زمونږ بالرانو په هغه اول اننګس کې اسپیشلی ډېر زیات ښه بالنګ وکړو. که تاسو وګورئ هغه ټول پاڼۍ وګورئ د بالرانو، نو مونږ تقریبا یو اشاریه اته اوسط سره بالنګ کړی پر اوور، نو دا ډېرې کمې منډې دي. هماغه وو چې هغه لاین لینث باندې بالرانو فوکس وو او لکه څنګه چې مونږ هغه اول اننګز مونږ ته په بالنګ کې کانفیډنس راکړی و، هماغه کانفیډنس وجه وه چې په دویم اننګز کې هم بالرانو ډېر ښه بالنګ وکړو. بالکل یو وینډ نه سپورټ وو البته، ځکه هوا که تاسو وګورئ یو خوا نه ود د وینډ یا د هوا سره بالر منډه وهله او بلې خوا نه د هوا مخالف بالر بالنګ کوو، نو یو خوا نه سپورټ وو بلې خوا نه رنز یې سره ول، دا ستونزمن کار وو. چون لکه څنګه چې ما مخکې وویل بالرانو په هغه کوم پلان ټیم پلان چې زمونږ وو ډسکشن شوی وو په هغې باندې، نو زمونږ کوشش دا وو چې کومې خوانه بالنګ په اسانۍ سره نه کیږي، هلته صرف رنز ایسار کړو او بلې خوانه اټیک وکړو. نو هماغه وجه وه چې پلان اکزیکیوشن ډېر ښه وشو او موږ بالاخره لوبه وګټل. موږ د سهار نه دا پلان وو چې په دې دواړو کې اټلیسټ یو وکټ واخلو. شروع کې سهار دی او شپه تېره شوې، وکټ لږ مانسون هوا ګورو چې یخه ده، باد هم چلیږي، نو زمونږ کوشش دا وو چې هغه بال کې لږ څه ډېر پاتې دي په هغه لس سات یا پنځلس اوورونو کې اټلیسټ دې دواړو کې یو آؤٹ کړو. نو هغه خوشبختانه رحمت شاه وکټ راغله او هغوی چې څنګه بیټنګ کوو هغه وخت کې ډېر اسانه ښکارېدل هر څه. او ما بار بار د خپل ټیم ته ویل چې صرف یو وکټ آؤټ اول دي، انشاءالله بیا هغې نه وروسته نور بیټسمینان تر څو راځي او سټ کېږي په دې وکټ باندې، هغې کې وخت لګېږي او هماغه پلان
لن کامیاب شو
بالکل زه ما از کیپټن کوشش دای چې ټول ټیم سره مخ کې لاړ شم هغه خپل انډیویډوال پرفارمنس ته دومره سوچ په دې نه ای چې زه از کیپټن په کار دادې چې ټول نه مخ کې ووسیږم نو هغه خصاق زه تمیم ځان ور کړه کوشش مې دای چې چیرته بولینګ بسخته کیږي یا مثلا پارټنرشپ ولاړی خپل بولینګ کوم تر څو دا نور ټیم را پسې راځک شي او خپل انډیویډوال پرفارمنس یې نو تاسو معلومات زه ډیر وخت بعد انجری مې نه انجری ته راغله تقریبا اته نه همیاشتې نو انجری نه پس راغلم او وس تقریبا دا دریم میچ کې وسلورم میچ کې ما تا خپل پخوانی هره دملګ لخکاری سره راغله
همدارنګه اوس په د مای پرستورو د لوب دلمشر حشمت الله شهیدی خبرې ووري
بالکل ډیر خ میچ شو ډیر ټف میچ او اخره پوری رزلټ معلومات نه کیده نو دغه پلیرانو هم ډیر خلو بوکړه خو پارټنرشپ چې کله لګیدل دغه نه بعد ظاهر خان چې کله ما بولینګ ترا واسته یې ډیر خ بولینګ وکړ او سو خو بول نه وکړه دا میچ مونږ ته بیرته راوړل بالکل د ټول میچ کې ډیر د سیزوانان مولیدل چې هغه ما مخکې نو لیدلی او لکه یو مثال مونږ سره اکرام مومندو ماشاالله ډیر خ بولر دا او د افغانستان ډیر خاين د جوړیدل شي نو اوورال د مونږ ټیم کې هم بولرانو ډیر خ بولینګ وکاو د غوي ټیم کې هم ډیر خ بولران موکت میچ خو مونږه سار چې کله راغلو ما ټیم ته دا ویلو چې د درې سونه بر رنزونه وکړو او بیا دغه نه بعد به مونږ اننګز ډیکلیر کوو ځکه شپې ته وره مونږ ته پاتې کېدل او درې سونه بر رنز بیا ډیر په اسانۍ نه چیز کېدل خو هغه اخره کې مونږ په سلور وکټ ډیر زر اوټ شولې مونږ تقریبا 250 ساده فرق دوی ته بیا هم لکانو ته ما ویل چې دغه میچ مونږ ګټو او میچ تر اخري بالا پورې خپل افورت او هارد ورک نه پرېږدو نو هغه سه مونږ وکړه تر اخره پورې فایټ وکړه که څه هم کدوې په مونږ باندې پارټنرشپ کړی دا دوخه پارټنرشپونه وشول بیا هم مونږ میچ پرې نه خوده نو اوورال ټول ټیم ډیر خلو وکړه وجه دا و چې مونږ میچ وکړو بالکل څه هم ډیر خ نو ځکه دوړ اننګز وکړه پچ لک بیټینګ ته جوړو بعد غټ اننګزونه شوی وای خو تا خبره سربال باندې ډیر وخت پریکټس نه وو خو خو پریکټس شو او خو میچ شو ان شاء الله راتلونکو نور میچونو کې به کوشش کوم چې د نور خو پرفارمنس وکم او زکه چې ټیسټ میچونه هم را روان دي همدغه یو خو موخه دی موږ لپاره چې دلته ځان خو پریپیر هم کو او دغه میچونو کو پرفارمنس هم پکې بالکل که هر اړخ ته وګوره تر پخوا ډیر بهتري پکې راغلی دا هم سہولتونه خوشوي دي هم که لوبغاړو سټانډرډ وګوره ماشاءالله نوی نوی د سی خزوانان راغلی چې مخکې موږ نو لیدلی او ډیر ښه استعدادونه پکښته دي نو اوورال دا یو ښه ټورنمنټ دی ټولو لوبغاړو لپاره چې غوي خپل سکلز هم پکې وخی چې دغه سی ټورنمنټونه ایونټونه د پلیئرز لپاره ډیر زیات مهم دي خصوصا فرست کلاس کرکټ جګه سوخ ښه کولای شي دغه لپاره بیا نور فارمټونه هم اسانه نو دغه فارمټ چې دا سخت هم دا او دلته کې لوبغاړي پرفارمنس کوي معنا دا چې هغه خلوب غاړي دی او آینده کې کولای شي چې بیا د افغانستان لپاره لوبي وکړي
اجاز مهری چې په خپل ورستۍ سیالي کې نوی منډي کړې دي د خپل لوبي په تړاو داسې غږېدل دي
سرنګ چې مې مسلوب هم اثر کین دوه درې نفر زر اوټ سول او کوچو کپتان هم دا پلان چې وکړ باندې ټیم تیر کې ودرېږي نو په هغه حساب باندې سر کې ملک سخت ټیم تیر کا بالرانو ډیر زیات خبالینګ کو دا چې بیا نوی رنز مې اخره پوري وکړ زکه دوی ته په شل رنز شلو کا ډیر سنځو کې درې وکټې واغستنو زکه فیلډرانو افورت هم ډیر کو اګریسیو بولینګ کو اټیکینګ بولینګ کو فیلډینګ سیټ اپ هم ډیر زیات خو دا غوځ او مونږ سر کې لک ډیفنسیو لګیو غورو سورس ته چې لګالات هم برابر کړو رنزونه مو کړل چې رښتیا وایم نه ولا چې زکه ما یو کې شپږ سل وکټ رنز وکړل یو کې دا که تاسو وسل وکړم یو کړل د فم نوې وکړل نو هغه مایل سټونی کنه 50 یا سنچری یو دې پوره کول یو بل په دې 50 یا سنچرانو باندې ټیسټ کرکټ نه خدمتږي او نیم سل 200 مو ټیسټ خو دې کرکټي سره پلیئر پکې ریکارډونه جوړي خو پرفارم کوي نو ان شاء الله انده کې به کوشش کوو زه خو شکر الحمدلله اوسم خلګي بس شکر ده
او په اخره کې به درته د یادو سیالیو پترس کې د روزون کې فضل نیازی څرګندونه خبرې کړو
ما فر لوبډلې تا ډېر ډېر مبارکي وایم واقعا خ کرکټ یو کو پزره پوری کرکټ یو را بسو خپل بولینګ بیټینګ تا بالکل لکه څنګه چې شروع کې موږ پلان جوړ کړی وو تر یو څنګه چې په خپل پلان کې ډېر ښه خروانو خو د لوبډلې مبارکي به وایم په لوبډلې کې لږه تغیرات راغلی وو مطلب سکواډ ډیر د شل کس سکواډ در سره په دې کې یو لس کس انتخابولم مشکل دی او بیا هغه کسان چې د دینه مخکې لوبې کړې وي دیغه په ځای باندې داسې یو څه نوي کسان راغلی وو چې هغه لږ څه ناڅه د سره بال سره یا د ټیسټ لوبې سره ناشنا غونتي وو یو څه ناڅه لاته دا مو د موږ په بیټنګ کې چې هغه کمی محسوس ورته او د دې وجنه هغه موږ هغه خپل هدف تم کې ونرسید او بالکل په لوبډله کې خو ماشاءالله ښه لوبغاړي را سره دي بیا خصوصا هغه د ټیسټ کرکټ دی را سره دي بیټنګ ارخ نه ماشاءالله ښه لوبغاړي دي عبدالمالک دا بهیر دا رحمان الله دا کرکټ د په کرکټ کې هر څه پیښېدل شي هغه خوښیار دی هغه ټایم یو څوک چې د پیچ نه فائدہ واخلي یا دی هغه ټایم نه فائدہ واخلي لږ مشکل حالات بزان باندې تیر کی نو هغه رزلټ ډیر خوي لکه څنګه چې عبدالمالک وګوري په شروع کې بزان باندې تکلیف تیر کړ هغه ډیر بهترین اننګ وکړ همدارنګه عمر سر عبدالحادي ډیر خوي اننګ وکړ فسی کړي اننګ کې انده شي بهیر لږ بزان باندې تکلیف تیر کړ هغه خوي اننګ وکړ دا نوی نوی لوبغاړي دي اکثره ما سره اوس راغلي دي د ټیسټ کرکټ سره دومره نه دي آشنا هغه د سلور ز کرکټ سره مطلب دومره نه دی بلد لګ لګ مشکلات دی ور سره ان شاء الله کوشش وکړو چې پراتلونکي کې د غوړې وړې غلطیاں یا څه څه مشکلات دی به دې باندې کار وکړو ترڅو یو ښه رزلټ ورکړي
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو وسله کرکټر د فوټبال لوبغالو ته ورزو د افغانستان فوټبال فدراسیون لوري د اتلانو لیگ د راتلونکو پړاو لپاره د بیلابیلو زنونو ترمنځ د لارموندنې سیالۍ پیل شوې دي د فوټبال فدراسیون د خبر پر اساس د اتلانو لیگ د راتلونکو پړاو لپاره یې د افغانستان په شمال کې د بلخ په کوربتوب د صداقت شاروالي سرپل ظفر سمنګان نایاب جوزجان او برلیګ فاریاب سیالۍ پیل کړې دي تغراس په غرب کې بیا د هرات په کوربتوب د صرافان هرات معرف فرا نورزاد نیمروز اتحاد بادغیس او کوهستان مرغاب غور کلبونو ترمنځ لوبې دوام لري د افغانستان په شمال ختیځو سیمو کې بیا د کندوز په کوربتوب د عقابان شاروالي شیوای تخار شاهین بغلان عقابان پامیر بدخشان او جوانان بامیان کلبونو ترمنځ لوبې جریان لري همدارنګه د ختیځو او جنوبي ولایتونو ترمنځ سیالۍ د ننګرهار په کوربتوب جریان لري چې په دې زون کې د ننګرهار کلب وانډ وایګل نورستان افغان کلب لغمان د پکتیا ذوالفقار کلب د خوست مټچینه او د میدان وردګو اسماعیل خیل کلبونه برخه لري د جنوبي غرب ولایتونو سیالۍ د هلمند ولایت په کوربتوب پیل شوې دي چې پکې د هلمند هارون پوپل د اورزګان میوند د غزنی شهادت او د کندهار استقلال او الفت کلبونه برخه لري دغه سیالۍ به یو ونی دوام وکړي د یادو سیالیو د څرنګوالي په تړاو د ننګرهار ولایت د فوټبال فدراسیون مشر احمد الله ساپی داسې ویلې دي
دا هغه سیالۍ دي چې په داخلي ولایتو کې چې کوم لوبډلې په داخلي لګونو کې قهرمان شوي وي بیا د قهرمانان سره دلته بل پړاو ته د تک په خاطر باندې سیالۍ ترسره کوي ترڅو د افغانستان هغه لس ټاپ 10 لوبډلو ته لاره پیدا کړي دا یو سلسله ده د درې پړاو دي چې د لومړی پړاو دی دې کې به یو ټیم قهرمان کیږي بیا دوم پړاو ته ځي په هغه کې بیا دوه ټیمونه لس غورو لوبډلو ته لاره پیدا کوي چې هلته دولس لوبډلې شي
د کرکټ په سوداګریزو لیګونو کې بیا هم افغان لوبغاړي خزلېدلې دي نور احمد د کریبین د لیګ غوره لوبغاړي نومول شوی دی د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې څوک توپ اچونکي نور احمد د کریبین لیګ د مخکښ توپ اچونکي او د ټورنمنت د غوره لوبغاړي جایزې ګټلې دي د کریبین لیګ یا سی پی ایل سیالیو پیلو به د اکتوبر په شپږمه نیټه وچی د ویسټ انډیز د پروویډنس په لوبغاړي کې د سنت لوشیا کینګز او ګیانا امازان واریرز لوبډلو ترمنځ ترسره شو چی د شپږو وکټو په تفاوت سنت لوشیا وګټل او د کریبین لیګ د سګنی پړاو اتل شو په پیلوبه کې ګیانا لوبډلې یو سلاته درش منډې کړې وی او د سنت لوشیا په 19 اوور کې د څلورو وکټو تر سوځېدو وروسته هدف پوره کړ نور احمد چې د سنت لوشیا په لوبډله کې لوبیده په پیلوبه کې درې لوبغاړي وسوځول او په ټولیز توګه په ټورنمنت کې 22 وکټې واخیستې چې تر ټولو توپ اچونکو مخکې او د ټورنمنت د غوره لوبغاړي جایزه هم وګټله د غراز د یاد لیک د ګیانا په لوبډله کې رحمان الله ګربز لوبیده خو پیلوبه کې په 0 وسوځید د ولد چې د کریبین لیگ په سګنی پړاو کې بیلابیل لوبډلو ته څلور افغان لوبغاړي ولوبېدل راځي چې اوس مو لټس کرکټ خبر کو پهلې د پاکستان او انګلستان له لوبلړۍ کوو د پاکستان په کوربتوب د انګلستان سره د ټیسټ لوبو لوبلړۍ د ملتان په ښار کې پیل شوې ده. لومړۍ لوبه چې د اکتوبر په 8 پیل شوې ده، پاکستان پکې د 75 ګټلو وروسته توپ وهنه وکړه او یاد لوبډلې په 2 ورځو کې 1556 منډې وکړې. د یاد لوبډلې په ګټه لوبډل مشر تر ټولو ښه ولوبېده، چا چې 155 منډې وکړې. د پاکستان د ټیسټ کرکټ لوبډل مشر شان مسعود دی. همدارنګه پیلیس توپ وهونکی عبدالله شفیق 102 منډې وکړې، سعود شکیل 2 او سلمان آغا بیا په 104 منډو ناسوځېدلی پاتې شو. د انګلستان په توپ اچونکو کې بیا جکلیچ 3 لوبغاړي وسوځول، کیس او اټکنسن 2 لوبغاړي او جوروټ، شعیب بشیر او کریس اوکس یوه وکټ ترلاسه کړه. د انګلستان د توپ وهونکو له لوري د توپ وهنې پاڼۍ ډېره چټکه پیل شوې ده. دوی د لوبې تر 3 ورځې پورې په یوازې 3 لوبغاړي له لاسه ورکړي وو او 400 منډې کړې وې. د یادې لوبډلې لپاره جوروټ تر ټولو مخکښ دی چې 100 نه زیاتې منډې کړي دي. همدارنګه هری بروک هم سلیزه وهلې ده چې تر 130 منډو ناسوځېدلی ولاړو. د بینډکټ له لوري بیا نیمه سلیزه وهل شوې چې 40 منډې کړې وې او زکرولي په 80 منډو سوځېدلی وو. یوازې لوبډل مشر اولی پاپ په 0 سوځېدلی وو. د پاکستان لپاره په توپ اچونه کې شاهین شاه، نسیم شاه او عامر جمال یوه وکټ اخیستی وه. ټاکل شوې ده چې دغه ټیسټ لوبه به د اکتوبر تر 11 نیټې دوام وکړي. د دواړو هیوادونو ترمنځ به 2 نورې ټیسټ لوبې هم د ملتان او راولپنډۍ په لوبغالو کې ترسره شي. د ملتان دویمه ټیسټ لوبه به د اکتوبر په 15 پیل شي او په راولپنډۍ کې به د اکتوبر په 24 نیټه وروستۍ ټیسټ لوبه پیل شي. دا ویل ده چې دغه ټیسټ لوبې د کرکټ نړیوال شورا د ټیسټ چمپیونشپ په پروګرام کې شامل دي. د لوبلړیو په ترڅ کې هندوستان له بنگلاديش سره د 20 ورځو سیالیو لوبلړۍ روانه کړې ده. که څه هم د دې لوبلړۍ لومړۍ لوبه هندوستان د 2 وکټو په توپیر وګټله، خو دویمه لوبه به د اکتوبر په 9 نیټه ترسره شي او وروستۍ لوبه به یې د اکتوبر په 12 نیټه وي. په لومړۍ لوبه کې بنگلاديش 22 منډې کړې وي او هند په 12 اوور کې د 3 لوبغاړو تر سوځېدو وروسته یاد هدف پوره کړ. تر دغې 20 ورځو سیالیو وړاندې دواړو لوبډلو 2 ټیسټ سیالۍ هم ترسره کړې چې دواړه لوبې هندوستان وګټلې. لومړۍ لوبه هندوستان د 280 منډو په تفاوت وګټله، وروسته یې د 2 وکټو په توپیر ګټلې ده. د یادو ټیسټ سیالیو تر ګټلو وروسته هندوستان د ټیسټ چمپیونشپ یا د ټیسټ اتلولیو په لیکه کې لومړی مقام خپل کړی دی. اوس د هندوستان او نیوزیلند د ټیسټ لوبو له راتلونکو سیالیو خبر درکو. د ټیسټ چمپیونشپ یا د ټیسټ اتلولیو په ترڅ کې دا ځل تر بنگلاديش وروسته نیوزیلند هندوستان ته سفر کوي. د نیوزیلند لوبډله به د اکتوبر په 14 نیټه خپل لومړی ټیسټ لوبه د بنگلور په ښار کې له هند سره پیل کړي. تر دې ټیسټ وروسته به د اکتوبر په 24 نیټه به دویمه ټیسټ لوبه د پونه په ښار کې پیل شي او وروستۍ ټیسټ لوبه به د نومبر په لومړۍ نیټه د وانکیډي په لوبغالي کې ترسره کیږي. د یادو ټیسټ سیالیو لپاره نیوزیلند د ټام لیتم په لوبډل مشرۍ لوبډله اعلان کړې ده. دغه راز ټام بلندل، میچل بریسویل، مارک چپمن، ډیوډ کانوے، میت هنری، ڈیری میچل، اجاز پٹیل، گلین پیلپس، ریچارڈ روینڈرا، میچل ساتنر، بن سیرز، ایش سودی، ٹام سیوتی، کین ویلیمسن او ویل ینگ په دې لوبو کې د نیوزیلند استازولي کوي. په خبر کې ویل شوی دی چې میچل بریسویل به یوازې په لومړۍ ټیسټ لوبه کې ولوبېږي او ایش سودی به په دویم او دریم ټیسټ لوبه کې برخه ولري. خبرونه دا هم وایي چې کین ویلیمسن به په لومړۍ ټیسټ لوبه کې اویلیبل یا د خپل لوبډلې په ګټه ونه شي لوبېدلی. بل لور ته هندۍ لوبډلې تر دې دمه د دې ټیسټ سیالیو لپاره نه ده اعلان شوې. راځئ چې اوس د سویلي افریقا او آیرلند ترمنځ له ترسره شویو لوبو احوال درکړو. د افغانستان او سویلي افریقا تر سیالۍ وروسته د آیرلند او ساوت افریقا ترمنځ د دوه شل اوریزو او درې ورځنیو لوبلړیو هم په عربي متحده اماراتو کې ترسره شوه. په شل اوریزو سیالیو کې لومړۍ لوبه سویلي افریقا او دویمه لوبه آیرلند وګټله. په یو ورځنیو لوبو کې بیا سویلي افریقا په اولی او دویمې لوبې کې بریا خپله کړه، خو دریمه لوبه بیا هم آیرلند د 9-6 منډو په توپیر وګټله. په دې لوبلړۍ کې د سویلي افریقا لزټ ویلیامز په یو ورځنیو سیالیو کې 11 وکټې اخیستې وې او ټریسټن سټابس بیا په درې لوبو کې 211 منډې کړې وې. دغه راز په شل اوریزو سیالیو کې بیا د سویلي افریقا پټریک کرګر 15 لوبغاړي سوځولي وو او په د آیرلند روس اډر په دوو پاړیو کې 118 منډې